هلمند ته به څنګه تلو او څنګه به تر زرین کبه رسیدو. جورج ورته وویل کب په ما وپلورئ او پیسې په خپل منځ کې برابرۍ سره وویشئ. دوی په کب لوړه بیه کېښوده او جورج د سفر خرڅ ټولې پیسې چې پاچا ورکړې وې دوی ته ورکړې. کب نیونکي خوشحاله شول، د زرین کب ورنه واخیست او په جهیل کې خوشې کړ. کب چې په اوبو کې غوپه وهلې وه یو څه مخکې سر له اوبو راحس کړ. جورج ته یې وویل که دې هر وخت په کار وم مادر یاد کړه، زه به ځان در ورسوم. کب له دې خبرې وروسته په اوبو کې غایب شو. وروسته بیا کب نیونکو جورج ته وویل ته چیرته روانې؟ ده ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ پسې غواړم چې زموږ د پاچا میرمن شي، خو نه پوهیږم چې چیرته به وي. کب نیونکو ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ د بله وري ماڼۍ د پاچا لور ده، چې هلته هورې یې په ټاپو کې د پلار پاچاهي ده. دا هر سهار سپېده چاود مهال خپل زرین ویښتان ږمنځوي چې پاس په آسمان کې د برېښنا غوندې رڼا پیدا کوي او لاندې اوبو ته د شفق غوندې رنګ وربخي. که غواړې ورشې موږ به دې په خپله بیړۍ کې ورسوو، ځکه تا راسره ډېر ښه وکړل. خو پام دې وي چې پاچا دولس لونې لري او په دوی کې دا یوه د زرینو ویښتو څښتنه ده. جورج په ساحل کې کوش شو، بلوري ماڼۍ ته لاړ. پاچا یې له خپلې مدعا خبر کړ. پاچا ورته وویل زه حاضر یم چې لور مې ستاسې د پاچا میرمن شي، مګر درې شرطه به په درې ورځو کې پوره کوي. اوس لاړ شه دمه ونیسه، سبا به دې اول امتحان پیلیږي. جورج چې سبا دربار ته ورغی پاچا ورته وویل زما د زرینو ویښتو د لور یو مرغلین امیل پرې شوی دی. د مرغلرو دانیه د ماڼۍ د شا په لوی چمن کې خورې ورې دي. ته به لاړ شئ، دا مرغلرې به ټولې نن تر ماښامه پورې راټولې کړې. جورج د ماڼۍ د شا چمن ته لاړ. خورا لوی و، یو سر او بل سر نه ښکارېدل. ګونډه یې ووهله او د مرغلرو لټونې پیل کړ. ساعتونه واوښتل، غرمه شوه، ماسپښین شو، خو جورج لا یوه مرغلره هم نه وه موندلې. سره سا یې ویسته، په زړه کې ورتیر شول کاشکې هغه میږي را سره وی. میږي په شیبه نیمه پس را ورسېدل او جورج ته یې وویل امر خدمت. جورج د مرغلرو ورته وویل هغوی په یوه ساعت کې مرغلرې را غونډې کړې او جورج یې په پیایلو شروع وکړه. ده د مرغلرو له پیایلو وروسته د امیل دواړه سرونه سره غوټه کول چې یو ګډ میږی را ورسېد. آواز یې ورباندې وکړ ما یې غوټه کوه، دا یوه مرغلره لا پاتې ده. دا میږی د اور په پیښه کې ژوبل شوی و او په همدې وجه به ورو ورو خوځېده. لمر لا نه و لوېدلی چې جورج مرغلین امیل پاچا ته ورکړ. پاچا مرغلری وشمیرلې او جورج ته وویل د نن په امتحان کې کامیاب شوی، سبا بیا راشه. په دویمه ورځ پاچا ورته وویل زما د زرینو ویښتو لور په جهیل کې لمبېدله، هورې یې په اوبو کې د سرو زرو ګوتې ورکه کړې ده، نن به هغه ومومې. جورج جهیل ته ځان ورسود او د اوبو په غاړه غاړه ډېر ښکته پورته شو. اوبه رڼې خو ژورې وې، تلې نه ښکارېده. نه پوهېده چې ګوتې به څنګه مومې. زرین کپ ور یاد شو. شېبه نیمه پسې زرین کپ ولید چې له اوبو یې سر را اوچت کړی دی. ورته وایي څه غواړې؟ ده د ګوتې خبره ورته وکړه. زرین کپ وویل چې لږ مخکې یو کپ ولید چې زرینه ګوتې په خوله کې وه، زه به هغه ومومم او ګوتې به ورنه واخلم. ګوتې پیدا شوه. جورج دویم شرط هم وګټه. په دریم سهار پاچا جورج ته وویل که غواړې چې زما د زرینو ویښتو لور ستا د پاچا ښځه شي، نو هغې ته به د مرګ او ژوند اوبه پیدا کوي او همدا نن به یې مومي. جورج روان و خو نه پوهېده چې د مرګ او ژوند اوبه به چیرته پسې غواړي. له ځان سره یې وویل که هغه کم کې کارغان دلی وای ګوندې مرسته یې راسره کړې وای. دغه وخت پاس په آسمان کې کاخ کاخ شو. ور وې کتل، کم کې کارغان را رسېدلی و. دوی جورج ته د مرګ او ژوند د اوبو د راوړلو ډاډ ورکړ او ساعت پس دواړه د اوبو له یوه بوتل سره راستانه شول. په دې وکې د مرګ او په بل کې د ژوند اوبه وې. جورج اوبه را واخیستې او په منډه را روان شو. چې تر مخام لمخه بلوري مړی ته ځان ورسوي. په لاره یې د دوو ونو ترمنځ د جولګه کې جال ولید چې یو غوماشی پکې ایسار دی او جولګه کې وینه سپیښي. جورج د مرګ د اوبو څو څاڅکي جولګه کې ته وروشیندلې. جولګه کې د وچې پاڼې غوندې لاندې راخته شوه. ساه یې وخته. بیا یې د ژوند د اوبو څاڅکي په مړه غوماشي وپاشلې. په هغې کې سا وغړېده، وخوځېده، له جاله یې ځان راوویست، والوت او جورج ته وبونګېد. د زرینو ویښتو نجلۍ به د نورو خویندو په منځ کې زه در وپېژنم. مازدیګر و چې جورج په لوري ماڼۍ ته ورسېد او د مرګ او ژوند د اوبو بوتلونه یې د پاچا مخې ته کېښوده. پاچا ورته وویل په دې امتحان کې هم کامیاب شوې. او بیا یې جورج یوه لوی تالار ته چې د لوی ګرد میز چارچاپېره دولس ښکلې پیغلې ناستې وې وروست. دوی ټولو د واورې غوندې سپین پوړني په سرونو وو، داسې چې د هیڅ یوې ویښته هم نه ښکارېده. پاچا ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ د خپلو خویندو په منځ کې ناسته ده، که دې وپېژندله نو د دې وړ یې چې خپل پاچا ته یې درسره بوزي، او که دې ونه پېژندله نجلۍ نه درکوم. د دولسو نجونو په منځ کې چې ویښته یې په پړونو کې پټ و، د زرینو ویښتو والا نه صحیح کېدله. په لوی تالار کې چوپه چوپتیا وه. د نصیب د معلومېدو شېبې وې. ساوې په سینو کې بندې وې. ټولو د جورج لاس ته کتل چې کومې نجلۍ ته به لاس نیسي. دغه وخت د غوماشۍ بونګا چوپتیا ماته کړه. غوماشۍ د جورج غوږ ته نږدې تاو راتاو شو او ورته ویې ویل را پاڅه، د میز چارچاپېره وګرځه، کله چې د زرینو ویښتو نجلۍ ته ورسېدې زه به دې پوه کړم. دا هماغه غوماشۍ و چې جورج د ژوند اوبه ورباندې پاشلې وې. جورج ورو ورو ګامونه اخیستل او تر میز را تاوېده. غوماشۍ ورته وویل دا نه ده، دا نه ده، دا هم نه ده، او دا ده، همدا ده، مه تېرېږه. جورج پاچا ته وویل چې د زرینو ویښتو لور دې همدا ده. جورج نه و تیروتی. پاچا د شرطونو د پوره کولو مبارکي ورکړه او د زرین ویښتو نجلۍ پړونی له سره لرې کړ. په لوی تالار کې د مازدیګر د زیړي لمر غوندې رڼایي خپره شوه چې سترګې برېښولې. د زرین ویښتو نجلۍ له جورج سره د بوډا پاچا وطن ته راغله. بوډا پاچا ډېر خوشحاله شو، مست واده یې جوړ کړ او جورج ته یې وویل ما نیت کړی و چې د سرغړونې په جزا کې به دې په کارخانو باندې خورم چې عذاب کوششی، خو اوس چې دی د زرینو ویښتو نجلۍ راوسته له سخت جزا تیریږم، یوازې امر کوم چې سردی په تبر له تنه بیل شي. د جورج له وژلو وروسته د زرینو ویښتو ناوې پاچا ته زارۍ وکړې چې د جورج مړی دی دې ته ورکړي. پاچا د هغې خبره په ځمکه ونه غورځوله، د جورج مړی ورکړ. د زرینو ویښتو ناوې د جورج سر د هغه له تنې سره وروست او بیا یې د ژوند اوبه ورباندې وشیندلې. جورج را ژوندی شو، او نه یوازې را ژوندی بلکې زلمی هم شو. پاچا چې دا حال ولید د زلمیتوب آرزو یې وکړه او د خپل سر د غوڅولو او بیا ژوندی کېدلو امر یې وکړ. د پاچا سر غوڅ شو، خو څرنګه چې درباریانو په تنې پورې سم نه و نښلولی د ژوند اوبه یې ورباندې ټولې ختم کړې او را ژوندی یې نه کړ. درباریان چې د بوډا پاچا له ژوندي کېدو نه هیلې شول د بل پاچا د ټاکلو اراده یې وکړه. له ډېرو مشورو وروسته یې جورج د خپل پاچا په حیث ومنه، ځکه دومره هوښیار سړی به بل څوک و چې آن د ژویو په ژبه پوهېده. د زرینو ویښتو نجلۍ د جورج ملکه شوه.
درنو اوریدونکو، په تیر باس کې خاغلی نصیر احمد احمدی راته ویلی و چې د لنډې کیسې د لیکلو لپاره یوه خاکه ضرور ده، باید تلوسه تر پایه وپالو او کرکټرونه مو باید ژوندي وي. د نن په باس کې د کیسې د پایل، منځ، پای، تلوسې او غوټې په باره کې راته غږېدلی. د باس د اوریدلو بلنه درکوم. احمدی صاحب، د کیسې په حصه کې یو څه چې ډېر مشهور شوی دی او تقریبا هر څوک پی پوهیږي اوس، هغه دا خبره ده چې وایي کیسه پایل لري، منځ لري او پای لري. له دې نه علاوه نور څه دي چې په کیسه کې مهم دي، دا درې خودي
دا درې خودي کیسه پایلري مزلري او پایلري په دا باندې جلس تشریحات ورکوم. فایل په دې معنی باندې چې په فایل کې باید یو غوټه موږ راوړو، مثلا کچیر و جنایی کیسا لیکو، یو سارنوال هغه تلیفون ورته راځي، خبری چې فلانی ځای کې قتل شوی راځي، او یې څلته ثبوت هم نشته د قاتل، دا یوه تلوسه پیدا شوه. دا د کیسې پایل ده، د کیسې منځ، د کیسې هغه منځ ده چې د سارنوال باید د کیسې په منځ کې تحقیق وکړي، په قاتل پسې وګرځي، شواهد پیدا کړي، او هغه خپلې پوښتنې چې د قاتل پیدا کولو کې ده سره پیدا شوي دي، هغه باید ویوه ځواب شي. پای پای هغه ده چې قاتل پیدا شو، یانوس پیدا. دا په یو مثال کې ما واضح کړم. بله خبره درک څنګه شو ده کیسه باید څه شیان ولري، کوم خصوصیات ولري. په کیسه کې غوټه ډېره مهمه ده. که غوټه نه وي، ما په نظر باندې کیسه نه ده. دا داسې راتلی شي لکه یو داسې یو مثال ورکولی شم، لکه ولاړې اوبه، یعنی بې خونده وي. چې غوټه نه وي، یو موانع نه وي، نو کیسې ته به څنګه بانه پیدا کوي، هغه تلوسه به څنګه ایجادوي. دغه د کیسې موضوع باید غوټه ولري، لکه څنګه چې په تېر باس کې وویل. وروسته بیا دغې غوټې لپاره باید لیکوال فکر وکړي چې څومره کرکټرونه دغه موضوع یا دغه موضوع لپاره، د موضوع د سپړلو لپاره، د کیسې د اوږدولو لپاره پکار دي. کرکټرونه باید ډېر نه وي، کرکټرونه باید دومره وي چې هماغه غوټه په سپړلو کې، یعنی له هغو سره مناسبت ولري. اضافه کرکټر باید نه وي، ځکه چې په لنډه کیسه کې یو ناول دی، یو لنډه کیسه د ناول کې معمولا کرکټرونه ډېر وي، خو لنډه کیسه کم کرکټرونه غواړي. نور هماغه د کیسې تلوسه ده، د کیسې جریان ده، او د کیسې پای ده.
احمدي صاحب، خپله دغه غوټه د کیسې په پایل کې ښه ده، د کیسې په منځ کې ښه ده، حتمي ده چې باید د کیسې په پایل کې، اکثره وخت داسې د کیسه لیکوال وایي چې په پایل کې هغه محیط او هغه ساحه او هغه ځای باید معرفي سي، بیا له هغه وروسته باید غوټه رامنځته سي. تاسو په نظر د غوټې موقعیت په کیسه کې په پایل کې ښه ده که په منځ؟
نن ته داسې اوس پخواني نه کړو، نن بیا پخواني کیسې دي. لکه څنګه ستاسو ولال به دغه موقعیت معلومې ده، مکان و زمان معلومه ده، لیکوال به غوښتل چې کرکټرونه معرفي کړي لوستونکو ته. وروسته دغه بیا ورو ورو د غوټې د موانع خواته ورتلل، غوټه پیدا کېده، او وروسته دغه بیا ورو ورو د غوټه خلاصېده. خو اوسنۍ نه یوازې په پښتو ادبیاتو کې، بلکې ځینې نورې کیسې چې ما نړیوال ادبیاتو لوستې دي، ژباړل شوې کیسې چې لوستې دي، هغوی اوس ډېر اړخ ته ډېر پام کوي چې غوټه یا موانع د کیسې په فایل کې راولي. مثلا بیت به مغه پخوانی مثال تر او ګرځو، د کسيف فایل کې قتل شوی ده، سردوال راغلی ده، هیڅ ثبوت هم نشته. دلته موان یو غوټه پیدا اسوه، دغه قتل د قاتل پیدا کولو موضوع د خپلې یو غوټه ده. ورسره به دوی څه کوي دغه موضوع کې؟ اول یې غوټه وتړله، غوټه یې کېښوده. ورسره بیا دوی هغه تشریحات ورکوي، کرکټرونه معرف کوي، هغه مکان معرف کوي، خو هغه غوټه ګوره په خپل ځای باندې پاته ده. بیا که سم دغه تر پای پورې سیږي، قاتل به یوونی ولسی یا به ونی ولسی. زه چې خپل کوم کیسې لیکم، معمولا غوټه یا موانع د کیسې په فایل کې راوړم. دا خپل تلوسه ایجاد کوي. هغه کیسې زما په نظر باندې د لوستونکو زړه وایي چې وار له واره کوم کشش ونه لري، کومه تلوسه ونه لري. او کتل که غوټه موږ د کیسې په فایل کې راولو، طبیعي خبره ده تلوسه پیدا کوي.
احمدي صاحب، له دې سره تلالای بل باس خود تلوسی ده، د تلوسی ده ایجاد لپاره هغه تخنیکونه چې دی، فرزن څنګه کولای شو چې په یو کیسه کې تلوسه را منځته کو، او دا تلوسه بیا تر هغه ورستی شی به پوری و پالو، یعنی هغه هم د تخنیکونه چې تاسو په خیال څه
د ما په نظر باندې بیا ما غوټ ترازو، کله چې غوټ را لید کیسه پایل کې کی. او د لوستونکو په ذهن کې پښتنې را ولاړ شوی، طبیعي خبره ده چې لوستونکو به دغه کیسه تر پای بیایي. مخکې مثال ورکه، د قتل موضوع ده، جنایي پولیس ته راغلی ده، دی خپله هم نه پوهېږي، لوستونکي هم نه پوهېږي دغه قاتل څوک ده. دلته د لوستونکي په ذهن کې څو پوښتنې راولاړېږي: قاتل څوک ده، ولې وژل سوی، څنګه وژل سوی، چا وژلی، یا څه خاطر یې وژلی، یا کېدای شي نورې پوښتنې. دا څلور پنځه خو ما یاد کړې. هغه لوستونکی مجبوره ده چې د خپلو پوښتنو د ځواب لپاره تر پایه دغه کیسه ولولي. دا بیا د لیکوال په مهارت پورې اړه لري چې دغه پوښتنې په څه ترتیب پورې حل کړي. هغه کسان زما په نظر باندې تر ټولو بهتره ده چې دغه پوښتنې یوازې وهل سي، یعنی ورو ورو دغه د قاتل په موندلو پسې لټون وسي. هغه اورېدونکي لوستونکي باید دغسې احساس وکړي، یعنی دوی هم باید دغه د هغه څوک چې دغه دوسیه څېړي له هغوی سره ملګري. خو هغه عمومي غوټه، هغه عمومي پوښتنه باید پای ته پرېږدي. حتی تکړه لیکوالان داسې کوي چې په پیل کې هم تلوسه ایجاد کړه، وروسته بیا نورې تلوسې پکې پیدا کوي. مثال دی خبرې کم دغه مثال راوړم، وروسته بیا دغه څارنوال له نورو مشکلاتو سره مخامخ کوي. دا خپله پوښتنه پیدا کوي. که فرضاً یوه پوښتنه حل سي، بله پوښتنه راولاړوي، هغه پای ته د لوستونکو تلوسه لا پسې ډیریږي. نو هغه اخري غوټه چې ده، یا هغه اخري تلوسه چې ده، هغه پای کې سپړل کیږي. او کله چې تلوسه ختمه سوه، طبیعي خبره ده چې کیسه هم ختمه سوه.
یو بل بس چې کیږي د کیسو په حصه کې دغه تلوسه ده، او ځینې دا تلوسه بیا په تصادفونو باندې ختمه کی. دا بیا یو رقم ده، هغه څوک چې کیسه لولي هغه بیا داسې خوند نسي ځینې اخیستلی. یو مثال مې یو وخت چېرته لوستی و، وایي سړی ده دا بوټي کوي په دې لاره کې ونې منې دی، یو ځنګل ده داسې دا په مخه ورځي، دلته بیا وایي زمری په مخه ورځي، دی وایي منډه واخلي ونې ته وخیځي. نو دلته دا د تلوسه وایي ایجاد شوه، اوس وایي په لیکوال پورې تړلې ده چې دغه زمری او دغه سړی چې ونې ته ختلی ده، دا به دوی څنګه به دا غوټه دی پرانیزي. وایي تکړه لیکوال منطقي لاره ورته پیدا کوي، او کمزوری لیکوال نو بیا منتظرې، بیا به وریځ راځي او بیا په دې ونه باندې یو تندر لګیږي، او بیا مرای به له منځه ځي، بیا به ونه به رالویږي، او دا سړی به دغه کیږي راکښته کیږي. کله کله د تلوسې ایجاد سي او پایله یې داسې، دا بیا منطقي هم نه وي او په سړي ښه هم نه لګیږي، او داسې لکه څوک چې په چا د ناپوه ګمان کوي. کله کله په کیسو کې داسې ستونزه هم وي. د تلوسو د منطقي حل لپاره څه کول پکار دی چې هم د لوستونکي زړه ته ولوي، او هم په چا داسې ګمان ونه سي؟
زه ډېر وړم د نولسو لسو کلو. یو ورځ پلار راغی، د هغې یو ملګری و، هغه ایران پاته و، موږ ته یې کیسه وکړه. وایي د ما یو ملګری و، هلته وایي موږ مېلمانه و، وایي یادم چیغې سوې میکرویانو کې، د هغه کوچنی ماشوم و، دوه روزه یا څلورو کلو داسې، هغه له څلورم کله پنځم منزله د میکرویانو دا لوېدلی و، لاندې لوېدلی و، او یوازې ژړلی و، هیڅ هم نه ورباندې سوي. ګوره دا یو تصادف ده، دا شاید په زرو کسانو کې یو هم دغسې وي. یعنې تصادف شته، دا په واقعي ژوند کې شته، دا واقعي خبره ده. ګوره کله کله به دغسې څه وي چې مثلا په ښار یا بازار کې ګرځې، ناڅاپه د یوه ملګري هغه څیره په ذهن کې راګرځېدلی، او هغه به لیدلی وروسته د دوو کلو درو کلو اتفاقي به لیدلی. اتفاق شته په ژوند کې. خو په کیسه کې بیا دغه لږ څنګه ستاسو وویل، دغسې اتفاقي دغسې تصادف لوستونکي نه خوښوي، لوستونکي په منطق پسې ګرځي. که ته غواړې چې په کیسه کې یو څو قهرمان کې، که ته غواړې چې په کیسه کې یو لس کلن ماشوم یو شل کلن ځوان ته په غېږه ورودې، او داسې وشی چې دغه لس کلن ماشوم دغه شل کلن ځوان پورته کړو له ځمکې وویست، دا طبیعي نه ښکاري. خو که ته دغسې منطق ورته جوړې چې دغسې لس کلن ماشوم دوه کاله نورم د پهلوانۍ کلب ته لاړ، زحمت یې وویست، زیار یې وویست،
او هغه بل بیا په دې وخت کې ناروغه سو، مریض سو، ډېر په بده،
هغه خپل تمرین ته دوام ورنه، او که بیا یې پورته کړو له ځمکې وویني، دا یو منطق ده، ځکه چې یو منطق دی ورته جوړ کړه. نو تاسو په خبرو په تایید سره د کیسې اره برخه منطق ته ضرورت لري. لوستونکی باید داسې پوه نه سي چې نه، د کیسې دا برخه له منطق لري خبره ده،
او یا ته غلایې
ته یې غلطه یې. نو منطق کیسه کې واقعا ډېر ضرور ده.
احمدي صاحب، خلاصه د دې بحث کراته وایست چې خپل دغه تلوسه څنګه رامنځته کولای شو، څنګه ایجادولای شو؟
زما په نظر باندې درې څلور لارې دي تلوسې لپاره. ما مخکې وویل هغه کیسه چې لپاره تلوسه ونه لري، په منځ کې تلوسه ونه لري، او تر پای پورې تلوسه ونه ساتل سي، لوستونکی نا امید کیږي، هغه نه لولي. ګوره دایمه شته چې په دې ژوند کې په مثلا زیاتره هغه خبرې، مثلا یو څوک ده په یو چا باندې زیری کوي، یا شه زیری یا خدای نه خواسته بد زیری. مثال ورته وایي چې یو دی څوک پټي کار کوي، یو دیقان ده، یو بل څوک راځي ورته وایي چې زوی دی خدای نه خواسته مرس، ګوره اوله خبره د مرګ کوي یار، وروسته بیا دقان شاید فکر وکړي چې ولې په څه خاطر هغه خو ستار له روغ جوړ. همداسې په کیسه کې هم هر هغه څه چې مثلا د لوستونکو په ذهن کې پوښتنې راولاړې کړي که هغه موږ پیل کړې راړو، طبیعي خبره داسې کیسه تلوسه پیدا کوي او لوستونکي تر پایه پورې لولي. کیسه موږ نه یوازې داسې مثلا دغسې هغه څه چې پوښتنې راولاړې دا په څو اړخونو باندې څو رقمونو باندې موږ راوستلی شو. مثال د خبرې د کیسې پیل کې دوه متضاد نظرونه راوستلی شو. یو نفر وایي چې ته د دې غره څوکې ته نشې ختلی، بل ورته وایي چې شار ته لم زه ختلی شوی. همدغه دوه جملې دوه ډیالوګ دوه نفرو همدغه دوه جملې لوستونکو ته یوه تلوسه پرېښودلی شي چې ای دغه نفر به د غره ته څوکې ته وخیزي که به ونه خیزي، ځکه چې یو شکې ده چې نشې ختلی، خدای وایي چې زه ختلی شم. یا فرضاً کیسه د کیسې تلوسه هغه پیلې په تصویر باندې په مجرد کولی شو، په یوه حادثه باندې، په یوه پیښه باندې، په یوه تصویر باندې. مثال نجلۍ وه منډې وهلې، ټکرای په غاړه کې پروت و، او په منډه کې به یې وارخطا شا ته وکتل. که کیسه همدغسې پیل شي، بیا هم هغه لوستونکی له ځان سره وایي څه کیسه ده، د نجلۍ ولې منډې وهي، ولې داسې په بد حال ده. یا بله خبره دا ده چې کیسه موږ یوازې په یوه پوښتنه باندې هم تلوسه ورکولی شو. یو څوک راځي مثلا یو چاته وایي چې ته کوژده مه کوه، ځکه ته اته لکه ولور نصیب را کولی، بس همدغه یوه خبره. خو هغه بل ورته وایي چې نه، زه فلانۍ نجلۍ سره واده کوم، زه دا کوژده کوم. یعنې دغسې مختلف لار دي د کیسې تلوسې لپاره چې موږ یې کارولی شو.
یعنې هر هغه څه چې د لوستونکي په ذهن کې پوښتنې راولاړې کړي، په دغسې یو څه پیلول او د کیسې تر پایه په منطقي ډول د هغه پالل، دغه تلوسه ده او تلوسه ایجادولی سي. یعنی د داسې یوې موضوع ته راکول، د داسې یوې پوښتنې یا تصویر متضاد نظرونه، دغه چې د کیسې په پیل کې راسي او په منطقي ډول تر پایه وپالل سي، دغه تلوسه ایجادوي او تلوسه پکې پالل کېږي په کیسه کې،
او کیسه به تر پایه ته لوستونکو باندې لولي.
ډیره زیاته مننه
کوم تاسو ته هم ډیره مننه.
زما د زړه د ګل بدن ګلابا، دستر کو تورا دا وطن گلابا، دستر کو تورا دا وطن گلابا، دا اور پلونو دا گلشن گلابا، دا جہان کلی دل کے شاد نظر یارا، دستر کو تورا دا سر یارا، پخندا سے یا پخنداو سے زما دزڑ دبن بلبلا نغم گر یارا، زما دزڑ دبن بلبلا نغم گر یارا، دستر کو تورا دا زڑ سار یارا، پخنداو سے یا پخنداو سے. بن تو تی جانانا، دسہرا رنگ دس پرلی جانانا، دسہرا رنگ دس پرلی جانانا، پجن میاں لے بنی جانانا، خیال دشتوں میں گل گل کر ستم کر یارا، دستر کو تو رد رسا یارا، پخنداو سے سما تزڑ دبن بلبلا نغم گر یارا، سما تزڑ دبن بلبلا نغم گر یارا، دستر کو تو رد رسا یارا، پخنداو سے یا پخنداو سے. تجن پمخدا بہارونو چپے دغرونو غاڑے تسندونو چپے دغرونو غاڑے تسندونو چپے تدوا میانو ارمانو نو چپے تکمل بغواڑی د ارمان د غسندر یارا دستر گو تو دا سرسر یارا پخنداو سے یا پخنداو سے
دشنو خالونو رو گدر لٹ شو پکاول ہم پہ خبر لٹ شو دیر غلگرو زلو نیخشو کنا دخا پی رو د وطن غل لکشو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا آپ دکھمن پورشا ساد وجو دورنا آپ دکھمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا آپ دکھمن پورشا ساد وجو دورنا آپ دکھمن پورشا جانا جانان وطنا افغان وطنا گلزوانا وبینو لمبے دل تا گل گٹھے تن کی معشومان بے وقت اور جی دل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساد وج دورنا آپ دکھمن پورشا ساد وج دورنا آپ دکھمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سنا گلال نہ سنا لوئی پپار دو کشل ددر تو مینے دو وفارن گنا تو پپار دو کشل ہر ذکر نوین ساسی دفغان وطنا ہر ذکر نوین ساسی دفغان وطنا ساد وجو دورنا اب دشمن پورشا ساد وجو دورنا اب دکھمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا